السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوه دی 9 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوه دی. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه فواد لامی.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پټان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ جلسه، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي کال وشو خو نقیب مسیح ته انصاف ورکړی نه شو او نه د دوی کومه بله غوښتنه ومنل شوه. هغه زیاتوي چې د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او ایني حقونو لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي.
او په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوځي عدالتونو موده غزولو باندې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د کمیشن یو مشر ډاکټر مهدی حسن ولی د جمهوریت غوښتنه داده چې هیواد کې دي پوځي عدالتونه نوي.
او د افغانستان په شمال کې د لسګونو دایشي جنگلیو او طالبانو وژل کېدل. افغان پوځي چارواکي وایي چې یوازې په بادغیس ولایت کې د دایشیانو یو ګڼ شمیر کسان وژل شوي چې پکې بهرنی شهریت لرونکي هم شامل دي.
ګران اوردونکو، موږ سره اوسېږئ. د سیمې او د نړۍ په حالات باندې به تاسو ته رپورټونه او مرکې وړاندې کوو.
یا هم خراب لې اوس هم راځو بشپړو رپورټونو ته. نن د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو جلسه و چې په هغه کې ګڼ شمیر د پی ټی ایم پلویان راټول شوو، او همداشان د ماینونو هغه معلولین یا معیوب کسان چې ماینونو الزولي وو هغوی هم راټول شوي وو په دې جلسه کې، او د هغو کورنیو غړي هم دې جلسې ته راغلي وو کوم چې عزیزان یې په تیرو کلونو کې لادرکه کړی شوي دي. دې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې هغه به د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او آئینی حقونو لپاره مبارزه وکړي. پښتون زیاته کړه چې د نقیب مسید د وژل کېدو پوره یو کال تیر شو، خو په دې تیر یو کال کې نه د هغه کیس ته پاملرنه وشو او نه هغه ته انصاف ورکړی شو، او نه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مطالبې ومنل شوې. پام وکړئ، په دې حقله هغه مرکې ته چې څو شېبې مخکې زموږ همکار نصیر کاکړ زموږ له خبریال عدنان بیټنی سره په سیمه کې کړې ده.
د نقیب مسعود داړو مرایت لین و او نن پټان کنوال سیمه کې ولمانځل شو، او دیته چې کوم د پی ټی ایم مخکښ دی یا روی روادي منظور پښتون ترڅنګ د ټام سیمه چې کوم د پی ټی ایم مشر دی عبدالله ننګیال بیټنی، او دغه چې کوم د جنوبي وزیرستان نه کمی پارلمان غړی دی علي وزیر، او دغه ترڅنګ د بدرکسي کسانو خپل خپلوانو او دغه یو شمیر نور چې چا سره زیتې شوی دی یا د پی ټی ایم تر خپل خواخو کې څرګندولې هغه د غونډه ته ویناګانې وکړې. دغه جلسه چې وا دغه نن سهار تقریبا 11 بجې په وخت باندې شروع شله، او ماسپښین 2 بجې چې وا خپل اختتام ته ورسېده. زما تاسو وای چې چې په زرګاو شمیره خلک راغلي و، نه یوازې دغه چې د ټانک د جنوبي وزیرستان مقامي خلک وو، بلکې د خیبر پختونخوا تر څنګ د بلوچستان ایالت او د کراچۍ نه هم په زیات شمېر سره خلک راغلي او په دې جلسه کې ګډون وکړي. تاسو به دغه هم وایي چې دغه جلسې لپاره د ټانک انتظامیه لخوا په رسمي تور باندې اجازه ورکړل شوې وه، او موږ ولیدل چې الته پولیس سرتیری چې وو هغه په سکیورټي باندې مامور وو، او منظور پښتون په خپل چې په خبرو چې د ټانک انتظامیه ستاینه وکړه او شکریا یې ترسره کړی چې د ټانک انتظامیه چې دا هغه د دغه خواخوږي همکاري کړې ده. دغه سیدې جلسې ته بس تاسو دریافت کړئ چې څنګه د پی ټی ایم جلسې کېږي، په هغه کې څنګه روایتي نارې والی کېږي، هغه روایتي نارې دلته وي، او هغه خلک چې کوم خپل خپلوان به در کوي یا په زمینو کې خصوصا چې کوم نقصان تر رسیدلی وي هغه خلک هم په زیات شمېر سره راغلي وو. موږ ولیدل چې اکثره داسې زنانه وي چې هغه په بکرو کې وي او هغه د د خپل خپلوانو تصویرونه په لاسونو کې اخیستي وو او د هغه مندر اوغشته کوله او هغه په دغه جلسې کې شامل وي او ځنه داسې زنانه وي چې هغه په سټیج باندې ویناګانې هم وکړي او دغه چې کوم چې د وزیرستان کې د ځمکې شخ بونو مسله ده او منظور پښتون په پنځو مطالبو کې دغه مطالبه هم شامل ده چې دلته مننه پاک شي. نو د دې متاثره خلک چې وو دغه هم دغه جلسې ته راغلي وو هغه په سټیج ویناګانې وکړي او په سټیج باندې هم دغه متاثره خلک ناست وو. د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې کوم پوځي عملیات ترسره شوي دي او هغه له امیر د عامو خلکو کورونو نقصان اوښته دي. نو د هغه کورونو خلک هم راغلي او دای ویلي وو چې تقریبا نه کاله دلته عملیات ترسره شول تر هغه وروسته خپل علاقو ته واپس شوي دي او که څه هم خپل علاقې ته واپس شوي دي کورونه وران ویجاړ دي. دوی سره دغه وعده شوی وي چې دوی خپل علاقې ته لاړ شي نو دوی موضوع به ورکړل کېږي خو تر اوسه پورې دغه موضوع چې دي دغه یادې ته نه ورکړل شوي. ککړ چې زه خپل اورېدونکو ته ووایم چې منظور پښتون چې کومه خبره وکړي نو منظور پښتون تر ټولو نه زیاتې مطالبې چې کوم دی څلور یا پنځه اول سر نه تکراروي هغه مطالبې دلته هم تکرار کړي او د خصوصان د نقیب کلین مناسبت سره چې کومه غونډه و نو دغه خبره تکرار کړه چې یو کال وشو خو تر اوسه پورې دوی ته چې دی انصاف نکړی ورکړی شو او نه د دوی مطالبې چې دی هغه منل شوي دي. منظور دغه خبره په داسې حال چې وکړه چې په وروستیو کې د پوځ بیان دی آی ایس پی آر چې کوم میجر جنرل آصف غفور هغه د پاکستان یو شخصي تلویزیون سره مرکه کړې وه او په هغه مرکه چې ویلي وو چې پی ټی ایم چې دی دا د عدم تصدد د لارې خپل مبارزه کوي او د دوی چې کومې غوښتنې دي هغه ټولې منل شوي دي. خو منظور نن بیا تکرار کړه او دا خبره یې وکړه چې نقیب محسود چې په کراچۍ کې وژل شوی دی هغه په وژنه چې کوم تورن کستر او انوار هغه آزاد ګرځي هغه ته ریاست لاس نه اچوي او نه د هغه په خلاف کومه کاروایی کوي او دا اول چې هغه نه یوازې نقیب محسود وژنه کړې دي بلکې څلور څلوېښت کسان هغه نور هم وژلي دي خو تر اوسه پورې د په خلاف په حکومتي کچه څه کاروایی نه ترسره کیږي او هغه د یو ملما په تور باندې په دې ریاست کې چې دې ستل کیږي. دغه سه د مین پاکي په حوالہ باندې خبره وکړه وی ول چې موږ ته وایي چې تاسو مین نه پاکل دي علاقې نه خو هغه باوجود په علاقې کې په زیات شمېر سره بیرنه پاتې دي چې له هغه وجه نه عام خلکو ته زیات مشکل دي. دین علاوه په چې کوستلو باندې وی خبره وکړه دی ول چې په علاقې کې کومه بده پېښه وشي بیا په علاقې کې کرفیو ولګوي او پېښه کته هم کړی وي خو در هغه ورسته بیا عام اولس چې د عملیاتو نه یو متاثر شوی دي او بیا اوس چې کومه بده پېښه کیږي هغه زورول کیږي. به درکه کسانو خبره خصوصا تکرار کړه وی ول چې موږ لاول سر نه دغه مطالبه ده چې دا به درکسي کسان چې کومې د عدالتونو ته پیښ شي خو عدالتونو ته پیښ کول په ځای باندې ځلې کسان داسې دي چې هغه خوشی کیږي هغه دا معلوم نه شي چې هغه تور دي او کسبین دي. خو منظور پښتون وویل چې دغه کسان عدالتونو ته پیښ کوي او په عدالتونو کې د فیصله کیږي که کوم دهشتګرد وي د چا په ګناه باندې نیول شي نو هغه د سزاګانې وشي ځکه چې هغه هم د دلته کورنۍ لري او هغه انصاف غوښته لري او که څوک د چا په ګناه کې ککړ نه وي نو عدالت د لارې دغه کسان راخلاص کړي. دغسې د بلکې موږ څنګه خبره وکړه هغه ټول ریکنسلیشن یعنی دا رښتیا وایي د کمیشن جوړولو غوښته وکړه چې تر اوسه پورې موږ دغه خبره کوي چې تاسو غواړئ چې په پښتنو مسلې دي هوارې شي نو تاسو دا کمیشن جوړ کړئ خو د اول چې پر یاسي کته د پی ټی ایم نه ماتولو کوشش کیږي خو د پی ټی ایم مطالبه ته څه دا کتنه نه کیږي. بل خاص خبر دا و چې منظور پښتون کې دا په اول ځل باندې په سیپیک باندې خبرې وکړي او دا وایي چې سیپیک کمره روان دي چې نه نو هغه چې پښتون ته هیستان دا ورکړي شو او دا چې د پښتون په خاوره چې کوم وسایل په هغه باندې خبره وکړي چې وسایل نه دي ځنه راوځي لګي دي او چې د دې هیواد اقتصاد او اهم ذریعہ د خو هغه باوجود پښتون چې دی اغلا بشري او سیاسي حقوقونه چې دی لري قتل شوی دي او هغه حقوقونه پښتون ته نه ورکړل کیږي. دا په اول ځل باندې چې منظور پښتون په دغه جلسه کې دا خبره تکرار کړي او دا وایي چې تر څو پر دې پښتنو دا خبره منل شي نه دی بیا اسلام آباد ته ورځي دی خو لکه نو سوال چې په کوم لټه به ورځي اسلام آباد ته وایي چې دا ځل به په اسلام آباد ته یو داس انداز ورې چې مکمل اسلام آباد ته دی هغه بلاک کوي او دا به یو داس فیصله وي چې هغه د نړۍ لپاره پښتنو لپاره ګټه وړې نقصان سبب بنوي. بل علي وزیر چې دا هغه د جزګې ته وینا وکړه او علي وزیر چې خصوصا په دې علاقې کې بیا مخ په ځین کې چې کومه تندروي ده په هغه اندښنې څرګند کړي هغه خو د کومه وسلوال د نوم وانه خسته خدا خبره وکړه چې په لابلې کې دا د وسلوال د ریاست تر ټولو لاندې فعالیتونه چې کړی دي چې خلکو ته دمکې ورکړي خلکو ته خطونه کوي خلکو هدفې ورنه کوي او دلته چې د امنیت وزه ورځ پر ورځ زیاده شکلو په ځای خرابیا طرف روانه ده.
عدنان صاحب د جلسې په محل د امنیت خوندي ساتنې لپاره څه ډول اقدامات تر سره شوی؟
کاکړ څه زما تاسو ته وایي چې دلته خو نن پولیس ورکړې چې و ځای په ځای باندې پچتونو باندې موږ وکتل پتلاشه باندې موږ وکتل ټرافیکي او مسله چې عوام پولیس په خپل ولکه کې اخستو پولیس چې هغه ورته پځې کړې شو دغه څه د پیټیم خپل کسان چې عوام په خپل باندې لګیا وو او هغه به سکیورټي زموږه تر کولې خو دلته د تیل جوړ پر دلته هم موبایل سرویس نن تړل شوی وو او دلته چې اکثر د لایو سټریم یا موبایل په ذریعہ باندې ویډیو خپروي هغه نن ممکن نه وي او موبایل په مکمل تور باندې بند وو دلته انتظامیه وایي چې د سکیورټي اساسو په وجه باندې دغه موبایل سرویس تړل شوی وو پاکستاني مطبوعات ته په نظر رانغل او سبا ته په ټیګانو کې امکان لري تر اوسه پر راغلي وي په خبرونو کې سبا ته په دې کې چې آی په خبرونو کې ځای ورکړل
شوی او کنه کور ودان
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان کلن نقیب الله مسید د پولیس په یو جالي مقابله کې د وژلو یو کال پوره کیږي. نوموړی چې په کم حالاتو کې وژل شوی وو وړاندې داسې خبرونه خبر کړل شوی چې ګینه هغه د یو ترهګر ډلې سره تعلق لري خو وروسته هغه ټول خبرونه دروغ ثابت شو او د هغه وجون کې چې د پولیس یو افسر دی تر اوسه پورې هغه ته د عدالت لخوا سزا هم نه ده ورکړل شوې. یو تفصیلی رپورت په تاسو زمونږ همکار محمد کریم میاخی بارکوال میاخی وړاندې کوي.
دغه 25 کلن ځوان د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی نقیب الله مسعود وو چې په خپل سیمه کې ترهګری او د پاکستانی پوځ عملیاتو له خپل کورنۍ سره کراچۍ ته کډه کېدو ته اړ کړی وو. د دمړی لا خاورو ته نو سپارل شوی چې د پولیسو یو مشر راو انوار رسنیو ته وویل دغه ځوان له درو نورو کسانو سره له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی ځکه چې وایي هغه د پاکستانی وسلوالو طالبانو ملګری وو. څو ورځې وروسته په ټول پاکستان کې د هغه د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې وسوه. خلکو هغه بې ګناه وباله او له حکومت یې د هغه کورنۍ ته د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د دې پېښې د پلټنو امر وکړ او د پلټنو لپاره یې سند حکومت د پولیسو یو پلټون کې ډاله جوړ کړه. د پولیسو د پلټونو له نتایجو ثابت شو چې نقیب الله مسعود یو بې ګناه تن وو چې خپل مزدوري کوله. د پولیسو پلټون کې ډلې د پولیسو یو مشر راو انوار د هغه په وژنه تورن کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ خو هغه نه یوازې له پولیسو ځان پټ کړ، د مقدمه اوریدنو ته عدالت ته هم نه ورته. خو کله چې پر ټولنیزو رسنیو او په ټوله نړۍ کې د دغه پېښې په ضد پښتنو احتجاجونو ته دوام ورکړ نو هغه د سپریم کورټ یوې اوریدنې ته حاضر شو او حمل ونیول شو. سره له دې چې هغه په دې پیښه کې مجرم پیژندل شوی خو هغه ځان بې ګناه باله او پر دې ټینګار کاوه او ویل یې چې نقیب مسعود د طالبانو ملګری دی. راو انوار ته بیا د نقیب مسعود د وژنې په تور مقدمه کې په 13 جولای میاشت کې ضمانت ورکړل شو او له زندانه خوشې کړل شو خو نوم یې بیا هم د سفری بندیزونو په لیست کې پاتې شو. د دسمبر په وروستیو کې هغه له عدالت غوښتنه وکړه چې نوم دې هم له ACL څخه وایستل شي او له هیواد بهر دې ورته د تلو اجازه ورکړل شي خو عدالت یې څو ورځې وړاندې غوښتنه رات کړه. نن د نقیب الله مسعود لمړی تلین په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د هغه په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نه دی سزا سوی او په ضمانت آزاد ګرځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي په 50 غوښتنو کې لمړی غوښتنه راو انوار ته د عدالت لخوا سزا اورول دي.
دا د ریاست کمزوري ده چې تر اوسه پرې انصاف نه وکړو. په یو حواله سره هم په یو سړی باندې د قتل الزام دی، د نه یو ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ECL څه دی سزا دی ورکړی شي، خامخا دی ورکړی، ځکه چې دی قاتل دی.
د نقیب مسعود لن نه یوازې نن د پښتونخوا په ټانک ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د یوې سترې ولسي غونډې په بڼه لمانځل کیږي، بلکې په کراچۍ او په نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د سویډن په مالمو ښار کې هم 13 ورځ د نقیب مسعود لمړی تلین د یو سیمینار په بڼه لمانځل شوی دی. په دې غونډه کې شریک یو ځوان نقیب الله بړی چې وویل
دا ریاست پښتنو ته اکوک نه ورکی او شهیدوي، داسې بې درد مړوي او بیا انصاف هم نه ملاویږي. تاسو وینئ چې یو کار پوره شو، بالکل هیڅ جسټس نه دی ورکول شوی نقیب شهید فیملی ته یا نقیب شهید شهادت ته.
په پاکستان کې د بشري حقونو سازمانونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې د دې هیواد په پښتونخوا، بلوچستان او د سند په کراچۍ ښار کې بېګناه خلک په غیر عدالتي توګه وژل کیږي. خو د نقیب مسعود وژنې خلک داسې راوپارول چې نه یوازې د وژنې په ضد پر لارو سړکونو احتجاجونه وسول، بلکې په سندرو کې هم ورباندې ویرونه وسول.
د نقیب ته پاکی وینه د انسان د سر قاتلا ته بچنګ ایمان تیر کړي مسلمان د سر قاتلا.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هم خرالی په کراچی کې د نقیب مسید د وژل کېدو په تلین غونډه کې یو خانه په ټانک سیمه کې نن د پیټیم د خوا جوړه شو، خو بل پلو په سوشل میډیا کې هم د نقیب مسید او هم داشان د پښتنو د حقونو په حق له نن یو پراخ کمپاین یا پیغامونه ولیدل شو. داسې ویل کېږي چې په ټویټر باندې د جسټس فار نقیب او جسټس فار پښتونز ټرندونه رواج شول. په دې هکله زموږ خبریال ریاض حسین یو رپورټ چمتو کړی دی چې په ګړې سره اورو.
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلعه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نقیب مسید په لومبي تلین ولسي غونډه را جوړه کړې ده او په سوشل میډیا نقیب ته د انصاف ورکولو او د ټانک د لاریون ټرند په بره روان دی. د سماجي رابطو د لارې ویل کېږي چې د غورځنګ لخوا د پاکستان د آئین او قانون لاندې غوښتنې کېږي او په قومي میډیا نیوکې هم مخې ته راځي چې د یو فشار لاندې دوی دغه غټې جلسې ته پام نه کوي. د ټویټر د لارې ملک اچکزی په نوم ویل شوی دی چې خبره ډیره واضحه ده، مونږ د پاکستان وګړي یو او مونږ د پاکستان د آئین لاندې انصاف غواړو او مونږ به کله هم خپل پر امن جمهوریت اواز پرې نګدو او نور په زور به خپل اواز پورته کوو چې نړۍ واوري. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل سیلنکار او صحافي ملک چکزی وایي د پښتون تحفظ مومن غوښتنې د پاکستان د آئین نه بهر نه دي.
خوشک نصاب پی ٹی ایم دے چکم هم مطالبہ کئی آغا دا پاکستان چکم کانسٹیٹیوشنل پریم دے پا آغا کی دا عاطف لسم دا آئین ناندی هم واقعتاً دا دا ظلم شکار آغا دوانان آغا خاندانو ندی چی آغا خپل حق واری، آغا جسٹس واری، انصاف واری، دا دوی سر زیاده شوی دے، دا دوی کورونا، دا دوی جماعتونا، دا دوی هدره هر سال منزد لینی دی، بچی نسوی دی، بچی در هر چا خواجه وی او گران وی که دوی پا دی بانی نور هم چپ
د شمالی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکې مشر محسن داوړ د ټانک د جلسې عکسونه خپاره کړي دي او وایي په لویه شمېره کې خلک جلسې ته راغلي او را روان دي. په سوشل میډیا فعال کارکوونکي او خبریال حق نواز خان وایي د یو کال تیرېدو وروسته باوجود د دې چې د پاکستان سترو مشرانو د نقیب مسید د پلار سره د انصاف وعده کړې وي خو هغوی انصاف ورنه کړی شو. دوی زیاتوي چې د سوشل میډیا د لارې دغه د پی ټی ایم جلسې نیخ په نیغه خودلې کیږي.
وکال اوشو تر اوسه پورې د هغې کورنۍ ته چې کومې وعده او کومې خبرې ورسره حکومت کړې وې چې د پاکستان د فوج مشر چې وو هغه هم د دې کور ته تللی وو او چیف جسټس هم په دې باندې نوټس اخیستی وو. نو یو خو دغه غم او غوسه په پښتنو کې پښتون چې کوم تحفظ مومنټ دی پاکستاني میډیا کې دي ته کوریج نه ورکول کیږي. یوه واحده لار ده او هغه دا د سوشل میډیا په لار باندې د ټویټر او د فیسبوک او د واټسایپ.
خبریال مبشر زیدی په ټویټر لیکلی دی چې د راو انوار د لاسه د نقیب مسید د وجنې یو کال اوشو، خو د جنرال باجوا، چیف جسټس ثاقب نثار او وزیر اعظم عمران خان د جمنو باوجود انصاف ور نه کړی شو او ریاست له پکار دی چې خپلې جمنې پوره کړي د هغې وړاندې چې ډیر ناوخته شي. په سماجی رابطو په قومي میډیا هم سختې نیوکې کیږي چې په ټانک کې غټه غونډه په پاکستانی ټی وی ګانو نه خودلې کیږي. ملک چکزی وایي چې وړاندې هم د ترهګرۍ ښکار شوي خلک په قومي میډیا کې ترهګر خودلې کېدل.
پاکستان منریا خو د مشرف له وخت رانی ولې د تروسه پوری دا یو تر نه یو سکاو استعمالو چې پښتانه طالبان دي او طالبان پښتانه دي خو نن چې کله د پښتنو آئینی انسانی اسلامی سوال والے چې یار هغه انصاف غواړي چې هغه د ظلم او د بربریت لاندې کم قوتونه کار کوي هغه به د پاکستان راتلونکی د نور خرابېدو سبب کړي په دغه انصافي توګه
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچي په ملیر شالتی ټاون کې سره د درې ملګرو په مقابله کې وجل شي وو او بیا ورسته په خپل د پولیس پلټنو دغه جالي مقابله ګرځولې او د پاکستان ستر محکمې سپریم کورټ په دې د خپل اندې نوټس اخستیو خو راو انور بیا ورستو په ضمانت خوشې کړی شو ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د پوځي عدالتونو د مودې په غزبلو باندې فکرمنده سرګندې کړې دي کمیشن ویلي چې پوځي عدالتونه د هر هغه جمهوری نظام خلاف دي چې د خپلو خلکو د بنیادی حقوقو او ازادیو د سرلوړۍ دعوی کوي نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو ځل بیا د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د میاد غزولو مخالفت کړی دی او دا عدالتونه د جمهوریت او د انصاف د نظام پر ضد بللې دي پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار دسمبر کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړی برید وروسته د جوړ شوی نېشنل اکشن پلان لاندې د دوه کالو لپاره ورکړل شوی وو په دغه مقدمه پوځي عدالتونو په اختیار کې د اضافه وجه د ترهګرۍ لقبل اغیزمند شو کورنو ته تیز انصاف ورکول ګرځولې شوې وو د بشري حقوقو فعالین او قانون پوهان د پخواره هسي د پوځي عدالتونو مخالفت کوي په داسې حال کې چې د هیواد دننه جوړ د پوځي عدالتونو میاد د رواني میاشتې په اخیره کې سر ترسي او یو ځل بیا دغه عدالتونو د اختیار غزولو خبرونه خواره دي خو د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په دې حق له د حکومت لخوا پارلمان کې په بل وروړلو اندېښمندي د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې وایي چې کله په هیواد کې ترهګری زیاته وه نو د پوځي عدالتونو یو څه ضرورت وو خو اوس د ترهګری په پیښو کې کمی راغلی دی او د دغه عدالتونو ضرورت پاتې نه دی
جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کا کام زیادہ تر سیکریسی میں ہوتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے
ہوائی دا جمہوریت تقاضا دادا چی فوجی عدالتوں نہ دی پکار ولی چی پدغا عدالتوں کی زیادہ تر کار پر خفیہ ڈول کی گی او انصاف ہم دا وائی چی دا یو تن پر ضد کاروائی پخکارا ڈول اوشی د پیپل ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا وای چې ګوند تل د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کو پارلمان ته په دې حق له حکومت کم بل روړي نو بیا به ګوري
ملټری کورټس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے
هغه وای پوځي عدالتونو د هیواد د کشالو حل نه دی او باید چې په عدالتي او قانون نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل شي نن سبا پاکستان کې د پخوا پرتله د امنیت چاپیریال تر ډیره حدا ښه شوی نو آیا په نننی دور کې د پوځي عدالتونو ضرورت شته او کنه د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین کامران مرتضی ڈیو ریڈیو سره خپل خبرو کې وایي چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ضرورت نه مخکې وو نه ننشتا او نه په مستقبل کې چرته پیښ شي هغه وایي په تیرو وختونو کې دوه ځله د پوځي عدالتونو اختیار غزول شوې دي آیا ترهګری کم شوې ده او کنا بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ترهګری لقبل زیاتې اغیزمند شوې وي خوشمیری خای چې په بلوچستان ایالت کې د ترهګری په پیښو کې 23% اضافه شوې ده
نو معاملات کو سیدا کرنے یہ جو ہے وہ ہم کو سول سسٹم پہ آنا پڑے گا اس نظام کی طرف آنا پڑے گا دنیا میں چلتا ہے اس نظام کی طرف آنا پڑے گا جو دستور کے مطابق ہے جو قانون کے مطابق ہے دستور میں پیمنٹ کاری کر کے اور اس طرح سے کورٹ سے سولوشن لے کے یہ معاملہ نہیں چلے گا.
هغه وای د دې معاملې د سیده کول لپاره به مونږه سیول نظام تراتلل وی د هغه نظام اړخ ته رجوع کول وی چې په ګرد نړۍ کې چلیږي او د دستور مطابق وی. تش په دستور کې د پیوند کاری کول سره د معاملې نورا مخکې نشیتللې. د بشري حقوقو لپاره د هیواد د قامی ادارې مشر جسټس علي نواز چوهان هم پوځي عدالتونو د کشالې حل نه ګڼي او وای باید چې واکداران د هیواد پوجداري نظام مضبوط کړي. مطبوعات د سرچینو دخلې وای چې مرکزی حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د مخالف ډلو سره د خبرو لپاره دوه کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په معاملې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
او مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مضمون ته کتنه کړې ده چې د پاکستان د حالاتو په حواله دی.
نن د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په سویلي خار ټانک کې کال وړاندې کراچۍ کې د پولیس په ولقه کې د وزیرستان د یو ښایسته زلمی د نقیب مسید د قتل د کال پوره کېدو په مناسبت د پختون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم د بیرغ لاندې یو درنه عوامي جلسه وشوه. د دې جلسې خبرونه خلا را روان دي، خو د پی ټی ایم په باب له د مشهور ټلویزیون چینل د الجزیره په ویب پاڼه پاکستان نه د یری د لاسه فرانس ته د تښتیدلي نامتو صحافي د طه صدیقي یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی، آیا پی ټی ایم پاکستان کې د یو بل بنگلہ دیش جوړولو په لوري روان دی؟ دې سرخط لاندې وړه سرخی ده، که د پښتنو غوښتنې ونه منلی شي نو پاکستان کې یوه لویه تباهي سر راپورته کولو واله ده. طه صدیقي په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل معلوماتي رپورټ په شروع کې لیکي چې کال وړاندې یو پښتون زلمی نقیب مسید د پولیس په ولقه کې ووژلی شو. د پولیس بیان دی چې نقیب مسید د طالبانو ټینګ ملګری و او د ترهګرو په خفیه ځای د چاپی وهلو په وخت په مقابله کې مړ شوی دی. خو د نقیب خپلو خپلوانو، دوستانو او د بشري حقونو ځینو تنظیمونو د پولیس دا دعوا دروغ بللې ده. د حکومت په حکم د نقیب مسید د قتل په تحقیقاتو کې دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې پولیس مقابله اړو شوې نه ده او د کراچۍ پولیس نقیب مسید په یوه بناوټي پولیس مقابله کې وجلی دی. په دې مقدمه کې ککړ پولیس افسر ایس پی راو انوار ونیولی شو، نن سبا په ضمانت دی او مقدمه پې چلیږي. رپورٹ جاتے چې د نقیب مسید د قتل نوړان د هم حاکمانو د ماورای عدالت په کیدونکو قتلونو د مقتولینو د وارثانو په ویر غوغا هیڅ خوښه نه غروله. خو د نقیب د قتل خلاف وزیرستان کې د د کلی مکینا د پښتون تحفظ مومنت په نوم راپورته تحریک چې په شروع کې ډیر معمولی او کمزورې وو، نن د همو پښتنو د حقونو یو زبردست او مضبوط आवाज جوړ شوی دی. رپورٹ لکھی چې پی ٹی ایم د بشری حقونو یو ځوان عمر مرستیال منظور پشتین شروع کړی دی او نارا دادا چې د پاکستان د آبادۍ د دویم لوی اکثریت یعنی د پښتنو د حقونو تحفظ دی وکړی شي او دوی له په امن او روغ سازه سره د جون تیرولو خپل پیدایشي حق ورکړی شي. طه صدیقي خپل رپورٹ کې زیاتی چې پښتانه د تیرو شلو کالو راځي تش پنوم د ترهګرای خلاف په جنگ کې ډیر زیات دل شوی دی. امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو روستو امریکی په افغانستان یرغلو کو، افغانستان کې د ترهګر ګوندونو جنگیالي د امریکی د فوج نه د ځان بچکولو د پاره د پاکستان سرحدي قبایلی سیمو ته راوړېدل. دلته ورپسې د پاکستان فوج ټوپک راواخیستو، خو د پاکستان فوج د ترهګرو د وهلو په ځای سیمه کې نه یوازې بیګنا پښتانه اوچقول، بلکې په ګرد پاکستان کې پښتانه د پاکستان نورو خلکو ته د ترهګرو په سیر ښکار کړل. الجزیره لیکي چې د نقیب د قتل خلاف منظور پښتین په زرګونو خلک د وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره بوتلل. د دوی مطالبه اوس د نقیب مسید په قتل کې د انصاف کېدونه علاوه د ټول پاکستان د پښتنو د حقونو د تحفظ مطالبه جوړه شوې ده. په ګرد پاکستان کې د پښتنو د حقونو دپاره د کیدونکو مظاهرو نه پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنټ اوس د یو مضبوط تحریک شکل اختیار کړی دی. د پی ٹی ایم جلسو ته خپلو تقریرونو کې منظور پښتین او د پی ٹی ایم نور مشران په اس کومي داته پوسونه کوي چې د پاکستان فوج د دوی د سیمو نه د جنگیالو او د ترهګرو په وستو کې ولې ناکام شوی دی او آیا د پاکستان فوج واقعي تونلاري او ترهګر ګوندونه چقول غواړي. د پی ٹی ایم په جلسو کې یو مقبوله ناره دادا چې د دهشتګردۍ شاته فوج ولاړ دی. پی ٹی ایم د ماورای عدالت د قتلونو ازادۍ سره د تحقیقاتو کولو او د بی درک کړی شو کسانو در اخکارا کولو او عدالتونو کې د پیشکور مطالبي هم نیولې دي. طه صدیقی په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان میډیا د پی ټی ایم د هلو زرو خبرونه نه خوري. صدیقی اندېښنه ښکارا کړی ده چې په خوا هم دغه شان یو تحریک د مشرقي پاکستان بنگالیانو د خپل حقونو لپاره شروع کړی وو، خو د بنگالیانو فریاد ته د غوږ اېښودو په ځای د پاکستان فوج په کال 1901 کې بنگالیان سخت اوچقول. په دې بنگالیانو د فوج خلاف ټوپک راپورته کو چې اخر نتیجه د پاکستان دوه ټوکړه کېدو کې رامنځته شوه. د مشرقي پاکستان د بیلیدو 50 کاله وشول، خو ښکاري داسې چې د پاکستان واکدارانو دغې پیښې نه عبرت نه دی حاصل کړی او د کال 1901 په شانې د پښتنو په کلهمه سیمه کې د قتل و غارت او د وینو بیولو خونړۍ لوبه شروع کړې ده.
افغانستان کې د سولې لپاره حل ځلې دوام لري، خو په عین وخت کې د تشدد پیښې هم لیدل کیږي. د افغانستان په شمال کې ځایي چارواکي وایي چې هلته لسګونه مخالفین وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په بادغیس ولایت کې له شلو نه ډیر د داعش ډلې پورې اړوند جنګیالي وژل شوي دي چې ویل کیږي د هغو په منځ کې بهرني کسان هم شامل دي. بل پلو په فاریاب کې هم ګڼ شمیر طالبان وژل شوي دي. د دې ټولو جزئیات به له محمد اکرام څخه واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وی د غدایش وسلوال تیر شپه د جوند ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت 14 نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیولې شوي دي. په دې مهال د بادغی سیمه ییز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حمله کړې دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې 13 وسلوال طالبان او 10 داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زندانی غړي د ځان سره وړي دي. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ امریکایي ځواکونو هم د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو جګپوړي قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی وو. وسلوالو طالبانو تر دې وخته پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا افغان امنیتي ځواکونو دا وکړی چې 13 شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي حملو کې د طالبانو یو کمانډر په شمول 40 طالب وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب ولایتي پولیسو ویان وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو یو پیژندلې قومندان قاری تاج محمد او 19 نور طالب وسلوال په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړي ویلي په هوایي عملیاتو کې 14 نور طالبان ژوبل شوي دي. دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د قومي وطن پارټۍ چیرمن افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د امریکای حکومت او د طالبانو سره خبرې اترې د پاکستان او افغانستان د دواړو په ګټه دي او دا چې په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د امن پر ځای کولو لپاره دا ډېرې ضروری دي. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد کمی ختمولو لپاره هلې ځلې مخ په وړاندې بوتل پکار دي. د دوی سره خبرې اترې په سیمه کې زمونږ خبریال عبدالرزاق کړی دي، تاسو وړاندې کوم.
دا کم اوس هلې ځلې چې کیږي د امن لپاره او دا کم مذاکرات چې کیږي زما په خیال داسې موقع مخکې نه و راغلی. مونږ د دې ویلکم کوو او چونکہ امریکم پا مذاکرات و کناس دا و طالبان هم امادی اظہار کرے دا نو دا یو ډیر خ هغه پدغلی اثر ډیر هغه خ موقع دا چې دا موږ مخ کې بوزو خو دې کې زمونږ دا موقف ته چې د افغانستان حکومت پکې شامل دل پکار دي. افغانستان کې چې کم اوس صورتحال دی او یو بدګمانی فضاش ته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل ریکول د پاره چې اغل رشینو زمونګه دا دلته چې اوس مونږه سکو لګیو ناغه با التبا اوی ماندی عملی تور ماندی اوی پی چې پاکستان یو مثبت کردار راکای یو هدف اور خو شو دی په مکمل تور ماندی چې زمونګه نور اس اراده نشتا مونږه امن غواړو د امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطه تم فایده رسی نو دې لپاره زمونګه دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې آبادی اعتمادي ده په دې کې دی داد ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې په اسټیبلشمنټ په سطح باندې او اولسي سطح باندې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغه د امریکې دا غزنا منتقلین نه غواړي او هغه وایي چې امریکې فوج دی هلته ای دا افغانستان اوس دا موقف ته هغه وایي چې په دې باندې خبره کېدی شي تاسو څه خبره نه ده مونږ غواړو چې مونږ هم دا غواړو چې هغوی دې وځي او یو ځل دا الیکشن چې رستو کړی شو دې لپاره رستو کړی شو چې دوی دې پکې سبا اخلي چې یو ځل الیکشن وشي هغه نه پس طالبانو سره بیا دا خبرو پتن شي موقع راځي او کنه راځي دا خو د ډېر وخت تاسې عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه و چې پکارداری چې ټول پښتانه قوم پرست جماعتونه دي یو ځای شي او هغه دې په مینیمم دا چې هغه ایجنډې باندې چې کم ټول پاغه باندې متفق کی پاغه لپاره آواز اوچت کی نو مونږ په دې کې دا پہل کړې دي او غواړو چې دا چې یو پروګرام یو هغه ایجنډې جوړ شي هغه باندې بیا سربرایي هغه دې وشي هغه کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغه شاملول دي هغه باندې بیا وروسته خبره کېدی شي او دې سره به یو خو آواز د پښتنو موثر شي او مونږه به د پښتنو صحیح معنو کې د هغوی چې څه مسلې دي په هغې باندې به یو موقف مخامخ راشي
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی د چین لوخا د گوادر په بندرګاه کې د غټې سرمایه‌کاری ورستو اوس سعودي عرب هم دلچسپي سرګند کړی دا چې په دغه منصوبه کې شامل شي او سرمایه‌کاری پکې وکړي د سعودي عربستان یو وفد چې د اعلی چارواکي پکې د دغه هیواد شامل دي د گوادر سیمې سفر کړی دی نور حال په کوټه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي
د گوادر د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب د دغه حکومت مشري د سعودي د پېټرولو انرژي او د معدنیاتو د څانګې مرکزی وزیر خالد بن عبد العزيز الفالي کولا د پاکستان د سرکاري خبري اجانس اي پي پي وي اي چې د سعودي عرب د گوادر د دورې مرامدادي چې په گوادر کې چې د تیلو د صفاکولو لپاره د ځنګړي د تیلو صفاکولو شرکت آیل پاینري د ټاکل سوي ځای کتنه وکړي د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب ودغه ډلې ته په گوادر کې د پانګې اچونې لپاره د بیلابیلو څنګه پاکله باندې هم خبرتیا ورکول سپلا په دغه غونډه کې د پاکستان سعودي عرب سره سره د چین علي رتبه مامورینو هم ګډون درلودي سعودي عرب د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري سره سره په گوادر کې هم په بیلابیلو څنګه کې پانګه چونه کوي و گوادر ته تروانې دوله مخه د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې د سعودي عرب په مرسته به د بلوچستان په گوادر کې به ډیر زر د تیلو د صفاکولو یو نوې آئل ریفائنری شرکت په پرانستل شي
چاینیز کې به کوئی کنسرن سعودیز کی آمد پہ نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے آن بورڈ ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ کے کنسرن ہیں جو کہ ہونے چاہیے پروونشل گورنمنٹ اور ان کے کنسرن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایڈریس ہوں
د چین په گوادر کې د سعودي عرب پر سرمایه‌کاری باندې هیڅ ډول تشویش نه لري موږ د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې اخستی دي دوی که څه تشویش لري باید چې وی لري هم موږ به داغه د اوارولو تکل کوو د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې پر روان میاس کې به د سعودي عرب بادشا د گوادر د دورې اټکل کوي چې د تیلو د صفاکولو د دغه شرکت مایده به لاسلیک کوي د پاکستان د پیټرول مرکزی وزیر غلام سرور خان و ریډیو پاکستان ته وویل چې د گوادر د تیلو د سپاکولو پر دغه شرکت به لس ارب ډالر لګښت راځي. وزیر اعظم عمران خان په دې نږدو کې د سعودي عرب د دورې پر مهال باندې و سعودي چارواکو ته په گوادر کې د تیلو د سپاکولو آیل ریفاینری او دغه ډول د بلوچستان د معدنیاتو سره سره په نورو څانګو کې هم د پانګې اچونې وړاندیز کړی و. د پاکستان وزیر اعظم د عمران خان د سعودي عرب له دورې وروسته د سعودي چارواکو په گوادر کې دلچسپي زیاته سوې ده چې لاغه را په دی خوا تر اوسه پوری د سعودي عالی رتبه مامورینو دوه ځله گوادر ته راغلي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیولی جو ټلویزیون، کوټه.
د گوادر بندر کې مو د سرمایه‌کاری په اړه رپورت واوریده چې لیوی خو د بلوچستان په گوادر کې د سرمایه‌کاری خبرې کیږي، خو بل پلو د بلوچستان په بل ښار چمن کې خلک دا شکایت لري چې دوی بیروزګار دي، دوی ته کار نشته، او ځینې ځوانان وایي چې که څه هم د بی ای ډیګری په لاس کې ده خو ورته کار نه میلاویږي. په دې هکله زموږ خبریال په چمن کې له یو شمېر ځوانانو سره خبرې کړې دي چې تاسو پام ورته راګرځو.
موږ سهار وختي را ووځو، دا لغړتوب له ځو تعلیم اوتال کوانې ګرد په لغړتوب کې لګیا دي. لس لس جماعت دولس دولس جماعت اسکولونه ویلي دي، کلي دي، دا ما شت پر دا لغړتوب باندې لګیا دي، پر دا مازل غلې باندې کارډون نسته. یو ورځ کارډو په مې بل د چش په مې شي خلک لاړ سي برته راسي، بد شنه اکثر وختي پر څلور بجې پنځه بجې راوتلي. روزګار نه سمور دا خواست کو شهر می چپته کو عمران خان ته کو چې مرته روزګار کې مرته نوکری راي کې ګرته موتال کو اني په لغړتوب کې لګیا دي، کاروبار نه نسته. ورور
انو محمد قاسم د چمن شهر یم. روزګار ته بالکل نه ونه کې برابر دي. اول خبر خدا دلته کم سړی منتخب سي چې دره کام سي دري پارټي سي، هغه اول خپل خلک ډیر ترجیح ورکي. په دې وجه باندې دا پړل کې خلک دا تعلیم یافته خلک چې کم مسکان نو په علاقې کې دا وخت په زرو د کسان ته چغه بیه پاست. آبادی خو ته معلومه ده چې آبادی مر 12 لکه زیراول ته بدبختانه چې ګورنه مر 104 لکه کله کچیر مر جوګو مر په چمن کې په زرو تعداد خلک سره چغه بیه پاست، مطلب بشلر اپارټس 14 میټریک تقریبا کز دا وایم چې 50000 زیات کسان ستا نو کریان بالکل ته نستا کپسیات کې نو کریان وګوري کې په ایجوکیشن کې وګوري کپاره مې کومه کې دا وګوري چې مثلا نو کریان دي اغه چې کوم امپیری لاکې ایمنی کوم شیر د دې بوس حکومت سمخ کې وګورو، اغه حکومت هم د کرب پروري پرمیا باندې خپل کوم لګولې دي. موجوده مش بالکل د دې وښ نظام سم مطمئنه نه یو.
زما نوم نادر شاه دی، چمن اوسېدون کوم شهر بشنده یم. ما تقریبا درې سلور وړه په لیوز په پلس کې اپلای کړی ده، نو اوس حکومت ماته د خپل نوکری نه راکې، اغه دا وای چې نغه راک پیسې ماته راکې، نو اوس پیسې زما سره نشته، د پیسو پرته کړی دي. دغه به وجود زما عمر ریوري سلو، زه اوس در ټیم تیر سلو، ما سره څوک نغه نسی کولای کومک ستې ماته بشه را کې اوځي ودی ته ورکم.
انا محمد قاسم دی، اول سس د ډیوا رادیو ډیر شکریا ادا کوم چې تیز موږ د بیروزګاری په والا باندې موږ आवाज پورته کوي. یقینا زموږ په علاقې کې بیروزګاری به خي زیاته ده، چونکه هغه د مېن وجه دا ده چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه خپل خلک لګولي ولا او کوم تعلیم یافته خلک ولا. یعنی زه به اول د خپل ځان مثال در کوم چې زه دا وخت ولسم پاسمه، ما په مسپلټی کې یان دی پر چکیداری باندې ما کاغذان جمع کړی ول، ټیسټ انټرویو هغه غایب سوله، بیا دغه بعد ما په بینډار کې جمع کله او می ټیسټ انټرویو کړی دغه بیا غایب سوله، بیا مش په لیویزو کې وکله هغه هم غایب سوله. دا رقم په پلس کې مش کړی ده، په کوم ځای کې مش اپلای کړی دي، کم خلک ته چورسې انټرویو وکي او قابلیت دي میریټ ني، دلته هیڅ میریټ نه سره، دته خالی پیسې چلیږي، رشوت شروع دي، ټول افسران ګرده پر رشوت کې ملويسته دي.
سره تن میافته خلک دي، یاده بل سره د تو زور د نو زور مزدوران دي، یا داسې د بارډر خوا ته بس کارډونه جوړ سي د 2300 ټایر اګلې بس موږ گزاره پدې شي بنید، او بل د حکومت زمرد افیل دي چې اول خو زمش کوم روزګار تعلیم یافته ته وکړي چې دا به دا یو پر کار باندې سي څنګه دا ورو سوال چې دلته مثال د نور وسول وسبو د نور زلو خلک راغلي دي بس د مثال جوړ کړ دي بیا د کومي سرکاري نوکریان چې دی راسوړي دي اصل کې حقدار خو به حق چې حقدار ته ورې نو ښه خبر دي لهدا د لازم سم ډیر تقریبا په هر سل کسانو کې زمرد اتیا کس نیو کس تعلیم یافته دي خو مجال پر دې ځای باندې افسوس پر دې ځای باندې دي چې اوس به دي کې یو دانم بخبر نوکری نه دي لګای کار ده بس بینوک بې روزګار دي قسم خلاوی شروع کیږي کډا کی دي کقتلونه دي قتل غارت یار شي دي غلط سبب بې روزګاری ده که روزګار پیدا سي او هر انسان بخبر روزګار سي بیا به نو ډوکا ولي ول کیږي بیا به مړی ول کیږي بیا به یو د بل کورو ته ول سره ور کیږي
د وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون دی او اوس په بلوچستان کې د بیروزګاری ناراضو په خیبر پښتونخوا مردان سیمه کې د بیلوچ سیمه ته دغلته چې کمی مالټی کیږي هغه خپل ځان له قسم او خوند لري چې درس نه ډکی مالټی دی یو ویډیو رپورت په د مردان د ریډیو خبريال ریاس حسین راکړي
په لمن کې د مردان دلی بیلوچ د مالټو د باغونو د پاره یو نوم لري او د جمی په موسم کې داسې ښکاری چې پزمکو باندې چا د ګلونو صادرونه خور کړی وي د مالټو په موسم کې ک په سلګونو خلک په دغه باغونو کې خپل دنده ترسره کوي هلته زمیداران وایي د مالټو د پالش د انتظام د نشوالي او بجلی د کمی په وجه د هغوی فصلونه زیات وخت نه پاتې کیږي د جمی په موسم کې د مردان او بونیر جمیلی سړک د مالټو د خستونکو او خرڅونکو لقبل د ملي یو ننندارا هم پیش کوي د سوبي د مختلفو برخو نه راغلي اوسیدونکو وایي د مردان مالټي هوی ډیر په شوق سره خوري او د خپلو خپلوانو کوي هم لګي
د تخاص کر منګه خصوصي د مالټو په شرازو د هغه زینا او د بیرو چې مالټي دی هغه ډیر زیات خوګيري او مشهور هم دی او دا لیټ ټایم چې کوم مالټي راځي دا ډیر زبردست وي او دا د دند نه چلی د استری وي نو ډېر خوندوري وي څوم د کلینا شپږته کسانو مو په ټلیفونونه وکړو چې موږ له بیروچ مارتي چې دی رستم کې ملاویږي دا خصوصي موږ تر وړایږي
اصول د خپل باندې چاغي د مارتي وړلې دی بیا خپل دی وی ډېر زیات زبردست دی ماته وي موږ تر وړلېږي زه وته يم ځوګار نه یاد غش کنه کار ماري کالج تلل شم دی را خپل باندې بیا دین خپل باندې درې سلور 15 شپک بوجې دا یوړي هفته پسوري میاش پسوري
د مردان دلی په بیلوچ سیمه کې په سلګونه باغونه موجود لري او په دې باغونو کې د زرګونو خلکو روزګار هم لګیدل دي دیوای په یو باغ کې د سلونا تر شپک شلي پورې مزدوران کار کوي او د باغ مالټي د مختلفو پروسونو تیریږي او بیا منډه ترسي فضل محمد چې د مالټو د کریټونو د جوړولو کار سر ترسوي وایي سخت کال د مالټو فصل د تیر کال په پرتله خوشوي دي
دی ګریټ کین دارته سپیشل مالو باسي او اغه دویم نمبر دی اغه دریم دی د سلورم مختلف لکه سیس په سیس باندې مالټا کې دا زیان د زیاده 15 پک ریډ خلک کوي کنه نو دا موږ سپیشل 120 باسو او اغه سپیشل دویم نمبر 140 تا اغه دریم نمبر 150 دکو او اغه پکې 80 دانه دکو دا سي مختلف لکه سیسل پیټه وړي راځ نو چې بس د دې زنه موږ بیا پورا کو نه دا اوسې منډه تا نو بس ته بیا سار بودی کیږي
د مردان دلی په لری پرتسیما بیلوچ کې اکثره خلک د زمیدارې سره تړلې دي چې پکې د مالټو او کینوانو باغونه په نظر راځي په دغه سیمه کې اوبو په غټ تعداد کې موجود دي او د ټیو بیلونو په ذریعہ دغه باغونو ته اوبو ورکول شي خو زمیداران وایي چې د حکومت لخوا هغوی ته اسانتیاوی نه ورکول کیږي د بجلی د نشوالي او کم وولټیج له کبله ټیو نه چلیږي او په صوبه کې د پنجاب په شان د مالټو د پالش کولو سہولت نشتا چې لکبلې دغه ځای مالټي بهر هیوادونو ته نه لګل کیږي په سیمه کې غټ د مالټو د باغونو زمیدار سلیم خان بیلوچ وایي د حکومت لخوا د باغونو د انشورنس یا د تاوان په وخت د مرستو ضرورت دی او باید چې د مالټو د زیات وخت د ساتلو لپاره د پالش د سہولت بندوبست وکړي شي
دا روزګار د کنتا سو په دې پټو کې ګرځي کنه کنه کدا شاړ اوتاړي هغه ځنګل وي نه دې کې وسو یس ونه ون نن په دې کې 100 120 کا سات او د 160 70 زما سره لیدیا دي مزدوري کې خپل بچول رزق وړي آسان بل زید نزی دا چې دا ختم شي دا به دا به دا به کراچی ته بل زید ته بزی او بل زراعت پسا ختمی څنګه چې سپلای پاله شي کی دا سید د جون سیوا کی نو مطلب دا چې مالټا پاله شي کی د دې سر مطلب دا چې پیکینګ او ته بیا بل زید ته دی نغ لیږه هغه ټیم علی او چې دا سید به پاله شو اپګریډینګ نه او مطلب دا چې نه ستوره پس په کې دانی سخاو لګي او چې پاله شي دا شي ګریډینګ شي هغه میا شي اونې ما بالکل ٹائم علی نو تو جو اگ شی وار لے گئی چاگا خام ہاتھ دوم یشتی اگر ٹائم والی چاگا بارو رسی
زہی زمیداران وائی کہ حکومت ہویتا دے باغون دے پارا قرض پیسے ہوم ورک وی نو پہاگی باندے ترنا ٹکسنا اخلی ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا بیڑوچ مردان
بیا هم خراغلی په ورته وخت کې د پیښور او مردان په شاوخوا سیمو کې د ممپلیو فصل را رسیدلی دی او په دې حکله زموږ خبریال ملک وقاص خان د ممپلیو د فصل په اړه او دا چې څومره د خلک د اخلي او کاروبار څنګه ښه شوی دی کنه یو رپورټ را استولی چې په ګړی سره ګورو او اورو
د شاړو یا وچو ځمکو پیداوار کې ممپلی ډېر اهم پیداوار دی چې په خاصه توګه د کرک ضلع په خواږشا کې پیدا کیږي نن سبا دلته چې دا ممپلی تیار دی نو ورسره د افغانستان او وانا پلی هم دلته په کرک کې مندلی شي یو بیوپاری چې غټ ګودام لري او پکې درې قسمه ممپلی ساتي وایي چې هر کال دوی پټرکونو مال پیښور او ورسره د روډ په غاړه بټمارانو لا ورکوي عمر فاروق وای چې د افغانستان پله غټفي د وانه سره او د کرک زیړجن چې افغانې پله په خوند مزیدار وي خو وطنې یا د کرک پله ټول ډک وي
اوس مونږه دلته لکه وڼنه هم د غټ ممپلی راځي او کرک ولا وړوکي ممپلی مونږ سره شته دي پړچینار ممپلی مونږ سره شته دي کچا هم شته پخه هم دي لکار قسم ممپلی مونږ سره او دا نزدې چې کم ټپرې والی دو ټولو ته مونږ لکه کچا ممپلی هم ورکو پخه ممپلی هم ورکو جی دا مونږ هر کال لکه نوی ممپلی خلو او په خبر پورې لګو لکه دا ورسته سټاک چې لګېدلې ګودام ډکته دا سې کلی کې بل ګودام ډکته لکه اته لس ټرک ممپلی مونږه لکه د وطن والا خلو کرک والا او دې کې لکه برینی ممپلی هم مونږه خلو لکه افغانستان والا رضی لکه دا وانه رضی غټ ممپلی دی جی دا
د کوهارت او کرک ترمنځ ډېر بټماران کچه پلې اخلي او د گاګ د پاره رتوي هوای چې ډېر ورسره تیار پراتی وي پور خان وای چې بس د موسم کې ممپلی خرڅوي
ا ممپلی دا لکاده ترخه کوه شدا د لوند علاقې کې دا غونډه کې دا ممپلی کیږي تیری را سه دا غونډه د علاقې دا ممپلی پکې کیږي سیزن کې لکاده تقریبا 2 میاشتې شلې چې سیزن ختم شل کا وای اصل خو بس دا یو میاشتو بس به سیزن ختم ده بس دا سه سوړه را سه دا یو میاشتو بس بیا کاروبار نکو
د کرک پشاړو کې د ممپلی فصل نه علاوه د الیز فصلونه هم کرل کی خو پلی سره د وړو کی مزدور مزدوری د سوروزو د پاره په دې موسم کې تړلې وی چې بیا د نورې دیاړې پتا کل کی وی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو نیوز کرک
د امریکا مرکزی حکومت ادارې د دسمبر 28 نیټې نه پرهسته په جزوی توګه تړل شوې دي او دا د امریکا په تاریخ کې د ټولو نه لوی موده ده چې د مرکزی حکومت ادارې په نیمایي توګه تړلې پاتې شوې دي د خالی یشنبې په ورځ صدر ترامپ په ټویټر باندې په کانګرس کې د ډیموکراټانو مشرانو ته ولیکل زه په وایټ هاوس کې ستاسو انتظار کوم چې موږ په سویلي پوله او په هیواد کې دننه د خلکو مدد پیل کړو دغه نه وړاندې صدر ترامپ په ټویټر لیکلی وو زموږ په سویلي پوله باندې انساني بحران دی او دینه مونږ هله وتل شو چې ډیموکراټان د خپل چټیانو نه واپس خپل کار ته راشي صدر ترامپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو زه په وایټ هاوس کې ناستیم او د دستخط تیار یم یاد دی چې د استازو شورا او د سنټ غونډې د جمعې پورس نه وخت سر ته رسیدلی او دغه غونډې بعد ګول یا د شنبه پورس بیا پیل کیږي د صدر ترامپ انتظامی غواړي چې د روان کال بجټ کې د امریکا او مکسیکو پوله باندې د دیوال لپاره 15.1 بلین ډالر منظور کړل شي خو په کانګرس کې ډیموکراټان دغه پیسو ورکولو ته تیار نه دي او وایي حکومت دې په مکمله توګه پرانستل شي او وروسته به بیا خبرې کوو چې څنګه د سویلي پوله باندې امنیت وساتو. د صدر ترامپ او کانګرس ترمنځ د بجټ باندې د اختلاف نیخ په نیخ اثر د حکومت لپاره کارکوونکو اته لکه سرکاري نوکرانو باندې پرېوتی. د چانی مې برخه چې د تنخواه نه بغیر خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي او باقی پاتې په کور ناست دي. بل اړخته د امریکا مشهور ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل یو رپورټ کې لیکلي چې امریکا مرکزی پلټنو اداره ایف بی آی په لټنې پیل کړي او معلومول غواړي چې آیا صدر ترامپ خو په وایټ هاوس کې د روس د مفادو لپاره خو کار نه کوي. د رپورټ تر مخه د ایف بی آی چارواکو دغه پلټنې د هغې وروسته شروع کړي کله چې صدر ترامپ د ایف بی آی پخوانی مشر جیمس کومی د خپلې دندې نه لرې کړلو. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې د ایف بی آی پخوانی چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي او دغه پلټنو نه خبر دي د خولې لیکل شوي، د دغه پلټنو مقصد دا معلومول دي چې آیا صدر ترامپ ارادتن یا په ناخبرۍ کې د روس د مفادو لپاره خو کار نه کوي. دغه چارواکو تر مخه د کال 2018 د مئی په میاشت کې چې صدر ترامپ د ایف بی آی مشر جیمس کومی لرې کړو، نو دوی په دې اړه فکرمن شو ولې چې ښاغلی کومی د روس د لاسوهنې په اړه پلټنې کولې. صدر ترامپ د نیویارک ټایمز خبری رپورټ په اړه خپل غبرګون په ټویټر ورکړی وو او لیکلی وو: واو، زه خو وس د ناکام اخبار نیویارک ټایمز د رپورټ نه خبر شوم چې په بد عنوانۍ کې ککړ د ایف بی آی پخوانی افسر د خراب وجوهاتو له وجې وستل شوی او یا په زور ته استعفا اغستل شوی، ولې چې هغه زما پر ضد پلټنې پیل کړي. صدر ترامپ وایي داسې هیڅ ثبوت نشته. صدر ترامپ وایي دغه او نور افسران د خپل خراب کارونو له وجې وستل شوی دي. صدر ترامپ وایي د پخوانی صدرانو په پرتله ما د روس پر ضد سخت دریس خپل کړی. یاد دی وی چې د ایف بی آی خصوصي کونسلر رابرټ مولر د کال 2018 صدرتی انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په اړه پلټنې پیل کړي او تر اوسه داسې ښکاره معلومات نشته چې صدر ترامپ نیغ په نیغه د روس چارواکو سره رابطه کړې وي. روس هم دغه تورونه ردوي.
دا رپورټ تاسو واوریدو د عدنان رشید نه چې د امریکې په جزوي توګه بندېدو په حق لا باندې وو. او اوس راځو یو بل رپورټ اړخته. په پاکستان خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د پاکستان د هغه ملکونو نه یو دی چې تر اوسه پورې پکې د پولیو وایرس ختم شوی نه دی او وخت په وخت باندې په بیلابیلو ځایونو کې د پولیو دغه رنګ کیسونه مخې ته راځي. نور حال پې د سیمې نه د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د قبایلي ضلع باجوړ سالارزو تحصیل کې د پولیو کیس تصدیق شوی دی. د باجوړ پولیو مشر ډاکټر وزیر صافی وایي د 13 میاشتو ماشوم شل ورځې وړاندې د مور او پلار سره د بلوچستان نه راغلی وو. دغه مور او پلار بلوچستان کې هم دغه ماشوم ته پولیو قطرې ورکولو نه انکاري وو او تیرو شلو ورځو کې د کمپاین په دوران یې باجوړ کې هم خپل ماشوم ته قطرې نه وي ورکړې.
ټیم نه پټ کړی او د پولیو خطرې ورته نه دي ورکړي. نو زما په خیال معنی چې مور پلار د خپل بچی سره دغومره ظلم کوي چې لکه ماشوم رواني او داغه لاس پی مات کی او په کټ کې به پروت یو ټول عمر مازور پاتې شي، چونکی مریم نه او مطلب دا دی رغیږي نه.
د صحت محکمې چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې دا څلورم د پولیو کیس دی او د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې روان کال شپږ کیسونه ریپورټ شوي دي. د خیبر پختونخوا ای پی آی محکمې مشر ډاکټر محمد اکرام وایي د تیر کال په نسبت روان کال د پولیو کیسونه کم ریپورټ شوي، خو د وایرس شتون لا اوس هم یو لوی خطر په شکل کې موجود دی.
انوایرمنټل سیمپل څوم کې په خبر خو مسلسل پازیټیو دی. کوهارت زمونږ د کال کې درې ځل پازیټیو شو. بنو دار په څلورم ځل باندې پازیټیو شو او نوخار زمونږ پازیټیو نو لکه هغه صورت حال ته کوم ګورو نو مطلب چې لکه 2018 واز ا چیلنجینګ as compared to the 2017 ke like everything was in control for 2018 ke halat aga shante pa control ke ra na gal sane che da mo khyalo jara 2018 ke bilkul ado da ga nahi like zak da sirf da december da us last da kam no almost de ke like mong sara akhir taqriban 13000 chikan din pa gon suba ke refusal la shi che pa ge ke taqriban 9000 refusal chikan din aga sirf pa khabar ke
او وړاندې دا سمرو
2017 کې مطلب چې دا مونږ دی لیول تر اوسه چې لکه په غونډه صبح کې بچا 5000 6000 دغه فیزل کې مونږه اخیری پاتې شو.
پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې د چرته چې پولیو وایرس شتون لري. ماهرین وایي وړاندې بدمنی دغه وایرس ختمولو په لار کې لوی خنډ وو، ولې اوس خپلو بچو ته پولیو خلاف قطرې نه ورکوونکي مور او پلار د دغه وایرس د موجودګۍ سبب ګرځي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
گران اردوونکو هم پدې زبان دی زمنګا د یوې غنټې دا خبری خبرونه سرته رسیږي. موږ سره پروډوسر وو محمد عالمگیر، انجینران وو السانټوس او زبیر د هغې هم موږ مننه کوو. ټیکنیکل سایټ زمنګا سره مرسته کولې. کچرې تاسو زمنګا پروګرامونه نه بي اوریدلي او انټرنیټ ته رسائی سوه هم لري، زمنګا دا پروګرامونه اوریدلی شي. هلته د ورځې تازه او مهم خبرونه هم وي اوریدې او کتلی شي. او اوس محمد اکرام
زفوات لامی
ساسونه اجازهت پړو او د دې ورستو تاسو زمونږه د همکار وکیل خان سره په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. دغه پروګرام به تاسو په ریډیو باندې اورئ. الله پامان.